درنو اوریدونکو السلام علیکم د شی او خوشاله ورځی په هیله مو د ازادي رادیو د لومړی خبری مجلې ته زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن یک شنبه د 1400 مریز کال د دلوی څلر وشتمه او د 2011 سوي کال د فبروري 14 ده. د ازادي رادیو د نن ورځی د دې لومړی خبری مجلې د مهمو مطالبو سرټکی دادی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د تحولاتو په خاطر د افغانستان، پاکستان او متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه وځنډوله. د کندهار والی وایي د دغه ولایت پر امنی قومندانۍ په پرونۍ حمله کې 60 تنه مړه او ژوبل شوي دي. د هلمند والی ایران او پاکستان د افغانستان د وسلوالو مخالفانو په ملاتړ او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په تشویقولو تورن کړل. له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان دولت ته د مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي چې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د پروسې له پیلولو سره په یو وخت به په اقتصادي او اجتماعي برخو کې هم تحول رامنځته شي. د افغانستان د ګمرکونو ریاست وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د ګمرکونو عواید دوه چنده زیات شوي دي. د الجزائر پولیسو پرون په مرکز او نورو ښارونو کې دیموکراسي غوښتونکي مظاهره چان وځپل. پولیسو له زرګونو مظاهره چانو څخه وغوښتل چې غیر قانوني مظاهره پای ته ورسوي. په مصر کې له مظاهرو وروسته ټاکل شوې ده چې نن مامورین او خلک بیرته کارونو ته لاړ شي. د اسرائیل صدر اعظم د مصر د پوز د اعلامیې هرکلی وکړ. د مصر پوز په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسرائیل او مصر ترمنځ د سولې تړون په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات اساس دی. او د مصر نویو پوځي مشرانو وویل چې نړیوالو تړونونو ته به ژمن پاتې شي، خو روسیې د مصر پر تحولاتو اندېښنه ښکاره کړه. پر دغو او ځینو نورو مطالبو سربیره د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
دو بنیادی موضوعات باندې باید توپیر وکړو. یو د انتقال پروسه ده چې د امنیت مسؤلیت د 2014 کال پورې افغاني ځواکو ته وسپارل شي، او بل د تحول پروسه ده.
دا ډاکټر اشرف غنی احمدزی چې افغانستان ته د امنیتي چارو د سپارلو په اړه ورسره مرکه لرو. را به شو لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان، پاکستان او امریکایي مقاماتو درې اړخیزي خبري ځنډیدلې دي. ټاکل شوی و چې دوی په روانه میلادي میاشت کې سره وګوري، خو د پاکستان د روانو حالاتو له امله دا خبري ځنډیدلې دي. مقاماتو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د بیا خبرو اترو لپاره کوم وخت ټاکلی. فریده هود سیفی د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
سباندې درې کاله کېږي چې د پاکستان پخانی صدر اعظم بېنظیر بوټو وژل شوی، خو د پاکستان محکمې اوس پخانی ولسمشر پرویز مشرف د هغې د قتل په پیښې کې تورن بللی او د نیولو حکم یې صادر کړی دی. د پاکستان د محکمې معزف سرنوال چودري ذوالفقار پرون وویل د پرویز مشرف د نیولو حکم د څېړنو وروسته د یوې ګډې ډلې په مشوره ورکړی شوی دی.
بله، د فرید سیفی هود سیفی دا راپور د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د نیولو د حکم په باب چې وروسته بخبور شي د امریکا، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د ځنډیدو په هکله راپور داده.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خبره کړې او د خبرې تایید کړې چې د افغانستان، پاکستان او امریکایي مقاماتو درې اړخیزه خبرې ځنډیدلې دي. ټاکل شوی و چې دا خبرې د روانې میلادي میاشتې په 23 او 24 نیټه ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فلیپ کراولی وایي دا اقدام په پاکستان کې د روانو سیاسي بدلونونو په نظر کې نیولو سره شوی. کراولی وایي دا پریکړه په واشنگتن کې له افغان او پاکستاني مقاماتو سره تر خبرو شوه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم د شن ویلي موږ د افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ته ژمن یو او په ګډه به هغه مسایل چې د ټولو په ګټه وي پر یو میز مطرح شي. فلیپ کراولی هیله څرګنده کړه چې ډیر زر به د بلې ناستې لپاره وخت وټاکلی شي. د کراولی په وینا دوی غواړي چې مؤثرې خبرې اترې وکړي که چېرته داسې کوم دلیل وي چې له امله یې د پاکستاني او افغان او امریکایي مقاماتو خبرې مؤثریت ونه لري، نو بیا به دا کتنه په یو بل ډول تنظیم شي. تر دې د مخه هم درې اړخیز خبري شوي او په هغو کې په ځنګړې توګه په سیمه کې د همکاریو او همداشان له تروریزم سره د مبارزې مسایل مطرح شوي دي. خو دا ځل په پاکستان کې سیاسي بدلونونه چې تیره اونۍ د پاکستان د حکومت د منحل کېدو سبب شو، اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر استعفا هغه مسایل دي چې د دې خبرو اترو د ځنډیدو سبب شو. بلخوا د پاکستان او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې خړپړ شوي، ځکه د امریکا یو ډیپلومات په پاکستان کې بندي دی او امریکا یې زر تر زره د خوشی کېدو غوښتنه کوي. رایمون دیوید چې په پاکستان کې د متحد ایالاتو د سفارت د قنصلي څانګې کارکونکي د تیره میاشت د پاکستان په لاهور ښار کې دوه پاکستانیان چې د ده د مال د غلا کولو نیت یې درلوده ووژل. د پاکستان محکمې او حکومت د یاد شوي ډیپلومات د خلاصون غوښتنه رد کړې او هغه یې بیرته زندان ته لیږلی دی.
دا د کندهار پر امنی قمندانۍ د پرونی حمله د ډزو ژغ دی. د کندهار چارواکي وایي چې پر امنی قمندانۍ باندې د وسلوالو په برید او ځان وژونکو حملو کې شپېته کسان مړه او یا هم ژوبل شوي دي. د کندهار د تیرې ورځې د دې امنیتي پیښې په اړه محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
جګړې چې شاوخوا درې ساعته دوام وکړ شپېته تنه مړه او زخمي انکړه. د کندهار والی تر پیښې وروسته په یوې خبري ناسته کې وویل برید کوونکي څلور تنه وه او د حملې د تلفاتو د ډیرولو لپاره شپږ موټر بمونه چې دوه وچاو دیدل او څلور بخونساسي هم په سیمه کې درول سوي وه. د والی په خبره په حملو کې پنځلس پولیس وژل سوي، دوه ویشت پولیس او څلورویشت ملکي کسان چې نه تنه د ښوونځي ماشومان پکې شامل دي زخمیان سوي دي.
شاوخوا تقریبا څکم دولس بجې وې پېښه شوه. د پولیسو د قمندانۍ په همسایتوب کې د سالون دی د شاه د سالونو څخه د زمینګار سالون په نامه سره په دغه کې د هېواد دښمنانو، د اسلام دښمنانو، د کندهار دښمنانو ځانونه رسولي وه. څلور تنه وه.
د یادی پیښې مسولیت د دولت وسلوالو مخالفینو په غاړه اخستی او ادعا کوي چې په بریدونو کې شپېته کورنۍ او بهرني سرتیري وژلي، خو چارواکو دا ادعا رد کړه. دا حمله پر داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو اونیو کې د کندهار امنیتي حالت یو ځل بیا نارامه سوی. په تیرو درو اونیو کې دوه ځله د کندهار پر امنیه قمندان ځان وژونکي حمله او د سړک د غاړې بمې چاودنه وسوه. تیره اونۍ په ګمرک ریاست کې ځان وژونکي حمله چې یو شمیر بهرني سرتیري ووژل، او تر هغې مخکې د کندهار د والی مرستیال په یو ځان وژونکي حمله کې ووژل سو.
په کندهار کې څو ورځو پرله پسې ورښتونو خلکو ته مالی زیان اړولی. د کندهار د پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست وایي چې زیان کم دی او د اندېښنې وړ نه دی. دغه ریاست په عین حال کې وایي چې د احتمالي تلفاتو د پیښېدو لپاره د نړیوالو ادارو په همکارۍ د شاوخوا درې نیم زره کورنیو لپاره لومړنۍ بیړنۍ مرستې چمتو کړي دي. بیا هم محمد صادق رښتینی.
وروسته له هغه چې د کندهار د درېیمې او نهمې ناحیې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو څو ورځو پرله پسې ورښتونو د دوی د کورونو ځینې برخې زیانمنې کړې. د پیښو سره د چمتووالي ریاست رئیس محمد هاشم سدوزی وایي چې دغه سیمې د نږدې لیدلې زیان لږ او د اندېښنې وړ نه دی. د نوموړي په خبره دا هغه کورونه دي چې مندو او رودو ته نږدې جوړ سوي. د ښاغلي سدوزی په خبره د دوی ریاست د احتمالي تلفاتو د پیښېدو لپاره د یو شمېر نړیوالو ادارو په همکارۍ د شاوخوا درې نیم زره کورونو لپاره لومړنۍ بیړنۍ مرستې چمتو کړي.
تر اوسه پورې داسې ښکاري چې موږ الحمدلله داسې څارنه نه تېسو کړې چې تلفات درلودلي او یو دیوال میوال بلرېدلي وي.
په سویلي افزه کې په روان کال کې په داسې حال کې ورښتونه زور اخلي چې تیرو څو کلونو پرله پسې وچکالیو خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي وه.
که څه هم په وروستیو ورځو کې د کابل په شمول د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري یا بارانونه ورېدلي، خو د امریکا د هوا پیژندنې ادارې په افغانستان کې ورښتونه کافي نه دي بللي او احتمال یې ورکړی چې راتلونکی کال به وچکالي وي.
خبری مجله اوري.
د هلمند والی وای چې په ورستي وختونو کې په هلمند کې ځینې پرمختګونه شوې دي، که زم د دې پرمختګونو څخه خبر ورکوي، خو وای چې لا هم په دې ولایت کې ستونزې شته چې اصلي لامل په دغه ولایت کې د ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران لاسوهنه ده. د هلمند والی ایران او پاکستان د وسلوالو مخالفانو په ملاتړ تورن کړل. د موضوع جزئیات مخفي عزیزی په خپل راپور کې وړاندې کوي.
ګلاب منګل په مستقیم ډول د پاکستان او ایران مونږه واخیستل چې د په خبره لا هم په دغه ولایت کې د ځینو مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي او هغوی ته مالی مرستې برابروي. خغلی منګل چې د شامی پورزی په کابل کې وی خبری غونډې ته وینا کوله، وویل چې د ګاونډوي هیوادونو مافیایي ډلې او مخالفین په دغه ولایت کې بسګردي ته هڅوي چې د غلی پر ځای کوکنار وکړي. دی وایي
اطلاعاتو کې بده سمو آمدن
هغه معلومات چې موږ لاسته راغلي دي د ایران او پاکستان حکومتونو د روزنې او مالی سمبالښت په برخه کې د ځینو مخالفینو سره مرسته کوي. ځینې کسان مو چې نیولې دي اقرار کړي چې د ایران لخوا ورته پروګرام او پلان ورکول شوی وو او په مالي برخه کې ورسره مرستې کړې وې. موږ له ایران او پاکستان سره ګډه پوله لرو چې دغه ولایت لپاره یو لوی ستونزه ده.
ښاغلی منګل وویل چې د دوی د هڅو په نتیجه کې په دغه ولایت کې د کوکنارو په کښت کې په سلو کې له څلوېښتو زیات کمښت راغلی دی. دی هیله مند دی چې سږ کال به د کوکنارو په کښت کې 50% کمی راشي. په دغه خبري غونډه کې ښاغلی منګل د هلمند د امنیت په اړه هم ډاډ ورکړ، زیاته یې کړه چې اوس یوازې د هلمند په درې ولسوالیو کې وسلوال مخالفین فعالیتونه کولی شي او لس ولسوالۍ د دولت د حاکمیت لاندې راغلي دي. ښاغلی منګل دا اوازې رد کړې چې ګواکې طالبان د موسم د بدلېدو له کبله له ځینو سیمو په شا شوي، بلکې د ده په وینا طالبانو په دغو سیمو کې ماتې خوړلې.
له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان دولت ته د مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي چې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د پروسې له پیلولو سره په یو وخت به په اقتصادي او اجتماعي برخو کې هم تحول رامنځته شي. له نړیوالې ټولنې څخه افغانانو ته د مسؤلیتونو د سپارلو په اړه د بحث په خاطر له تیرو دو ورځو راهیسې په جلال آباد کې یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دې غونډې مشري کوله. دا چې د دې پروسې مخته کومې ستونزې پرتې دي او د حل لارې څه ده، په دې اړه داود وفال شاغلی احمدزی سره مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب، له نړیوالې ټولنې نه افغان حکومت ته د مسؤلیتونو د انتقال د پروسې مشري ستاسې په غاړه ده. کوایي چې د انتقال پروسه لږ مبهم او ګونګ ښکاري، او دا چې دا پروسه به لومړی له کوم ځایه پیلېږي که په دې اړه معلومات ورکړي.
دوه بنیادي موضوعات باندې باید توپیر وکړو. یو د انتقال پروسه ده چې اصلي فشار امنیتي برخې کې ده، چې د امنیت مسؤلیت هغه رقم چې ولسمشر ویلي وو د 2014 کال پورې افغانی ځواکو ته وسپارل شي. او بل د تحول پروسه ده چې هغه مانا داده چغ ځایو کې چې موږ اختیار په لاس کې ده، باید بنیادي تحولات راسي او د اقتصادي او اجتماعي برخې کې دي. نو دا دواړه پروسې سره تړلي دي. شروع د دې به د اول د حمل د نوی کال نه وسي چې هغه ولسمشر به یو نطق ورکړي چې د هغه په چوکاټ کې به معلومات پولو لسته ورکړتي او دغه په اساس باندې موږ د معلوماتو په ټولولو کې او په ډیر تفصیلی توګه تحلیل کوو چې له چیرې څه وخت او په څه دلیل باندې. اما پروسه دوامداره ده، منطقي ده او اصولي ده، او دا ډار باید پکې نه وي چې یواری به کوم فیصله کیږي او دنیا به موږ یوازې پرېږدي، بلکې دا د دې پروسې هدف دا ده چې افغانستان کې یو باثباته او مضبوط دولت د منځته راسي چې دنیا سره ډېرې ټینګې اړیکې ولري او هم په عین حال کې منطقي سره خپل ګاونډیو سره د یو چوکاټ د اصولي همکاریو د موږ د ملي ګټو په اساس باندې ولري.
د مسؤلیتونو د انتقال په برخه کې ډاکټر صاحب، د افغانستان حکومت په ظرفیت تاسې څومره ډاډه یاستئ؟
ملي اردو کې ظرفیت منځته راغلی، په دې باندې موږ اخته یو. او اوله برخه د ملي اردو نه شروع سوی نور ځایو کې دوه خبرې دي. یو دا ده چې د افغانستان په ټولنې کې او په اقتصادي برخه کې او مخصوصا د ځوانانو مرکز کې ظرفیتونه موجود دي چې لږ ظرفیتونه موږ سمه ګټه نه ده اخیستې. او بل هغه ظرفیت ده چې اوس یوازې په دولت کې ده. دواړو دې باندې موږ په دقت روان یو چې وکړی سو چې څنګه هغه ظرفیت نه چې ټولنې کې موجود ده د دولت او د ولس په ګټه ګټه جګه کو او په عین حال کې د دولت په ظرفیت کې په دې څلور کالو کې یو بنیادی تحول راولو.
ډاکټر صاحب تاسو په خپل خبرو کې څلور مهمو ټکو ته اشاره وکړه چې اداري فساد، بیوروکراسي، مخدره مواد او نور امنیتي مسایل. تاسو څومره ډاډه یاست چې افغان حکومت به دغه ننګونو ته د ولس په ګټه ځواب وویلی شي؟
ځینې د ننګونې موږ له چوکاټ نه وسی تر دي. د مثال په توګه دهشتګري ده او یا مخدر مواد. دلته موږ بنیادي بین المللي مرستو ته او یو بل سره یو عملي چوکاټ باندې کار ته ضرورت لرو. عمومي ظرفیت کې چې باید تغییر راسي هغه د دولت په قوي کولو کې دي. که د دولت په قوي کولو کې موږ له یو خوا نه اقدام وکړو او له بلې خوا نه د سیاسي وجه نه د خلکو ټولې ستونزې وګورو چې دلیل د ناامنیو څه ده او څومره ناامنۍ د داخل د دولت نه منځته راغلي دي، بیا به زه فکر کوم چې موږ وکړای شو چې بریالي شو.
له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان دولت ته د مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی و. د دې خپرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او د مصر د تحولاتو په اړه ځینې راپورونه هم لرو. خو اوس د دې خپرونې د مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د تحولاتو په خاطر د افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه وځنډوله. د کندهار والی وایي د دغه ولایت پر امنی قمندانې په پرونی حمله کې شپېته تنه مړه او ژوبل شوي دي. د هلمند والی ایران او پاکستان د افغانستان د وسلوالو مخالفانو په ملاتړ او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په تشویقولو تورن کړل. د افغانستان د ګمرکونو ریاست وایي چې په تېرو دوو کلونو کې د ګمرکونو عواید دوه چنده زیات شوي دي. د الجزایر پولیسو پرون په مرکز او نورو ښارونو کې دیموکراسي غوښتونکو مظاهره چان وځپل. د اسرائیلو صدر اعظم د مصر د پوځ د اعلامیې هرکلی وکړ. د مصر نویو پوځي مشانو ویل چې نړیوالو تړونونو ته به ژمن پاتې شي، خو روسیې د مصر پر تحولاتو اندېښنه ښکاره کړه. تاسو زموږ غږ آزادې رادیو ته خبري. د افغانستان د ګمرکونو د ریاست چارواکي وایي چې د تیرو دو کلونو په پرتله یې عواید دوه چنده زیات شوي دي. د افغانستان د ګمرکونو د رئیس په وینا کې چیرې د اړوندو ادارو او سوداګریزو بندرونو ترمنځ هماهنګي زیاته شي، نو د عواید به په کال کې تر درې چنده هم زیات شي. له بلې خوا یو شمېر افغان سوداګر بیا د مالیې د لوړېدو او په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسو له اخیستلو څخه شکایت کوي او وایي چې د دې ستونزې اصلي زیان عامو خلکو ته رسیږي. نور حال له کابل د زخکی غیاسی په راپور کې واوري.
د افغانستان د ګمرکونو رئیس بسم الله کاموي وایي چې د اړوند ادارو ترمنځ په دې برخه کې د همغږۍ نشتوالی د دې لامل شوی چې ځینې مالونه له ګمرکي محصول پرته له یو شمېر سوداګریزو بندرونو تیر شي، چې په کال کې دا چاره د دولت خزانې ته زرګونه میلیونه افغانۍ زیان اړوي. د ښاغلي کاموي په وینا دغه ستونزه په ناامنه ولایتونو لکه خوست، پکتیکا او له ایران سره په ځینو سرحدي ولایتونو کې ډیره لیدل کیږي. د کاموي په خبره د دې ستونزې سره سره بیا هم د تیرو دوه کلونو په پرتله د ګمرکونو عواید دوه چنده زیات شوي دي. نوموړی وایي که چیرې د اړوند ادارو ترمنځ همغږي زیاته شي او ګمرکونه په پرمختللو وسایلو سنبال شي، نو په کال کې به د ګمرکونو عواید اویا میلیارد افغانیو ته ورسیږي.
ما توانستیم که عواید خود را به تناسب سال 1387 ما عواید دو چند ساختیم.
موږ توانیدلیو چې د دیارلس او اووه اتیم کال په پرتله خپل عواید دوه چنده کړو. په دې کال کې زموږ عواید نږدې شل میلیارده افغانۍ وه، او په دیارلس او اته اتیم کال کې وتوانېدو چې دا عواید شپږ دېرش میلیارده افغانۍ ته جګ کړو.
په عین وخت کې د ګمرکونو مسؤلین وایي چې هڅې روانې دي تر څو د افغانستان ګمرکونه په مډرنو وسایلو سنبال کړي، خو وایي چې د دې کار د ترسره کولو لپاره سلګونه میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. د افغانستان د ګمرکونو د رئیس په وینا اوس مهال د حیرتانو، شیرخان بندر، اسلام قلعه او تورخم ګمرکونه په پرمختللو وسایلو سنبال شوي او ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د فرا، نیمروز او کندهار ګمرکونه هم په دې ډول وسایلو سنبال شي.
په خوست ولایت کې ګڼ شمېر بې ځایه شویو کورنیو باندې د خوراکي موادو مرستې وویشل شوې. دا مرستې د سرې میاشتې ټولنې لخوا له شپږ سوه کورنیو سره وشوې. امیر بهیرې په اړه راپور راکوي.
په دغه مرستندویه موادو کې چې وریجې او غوړي شامل دي د ټاکل شوي پلاوي لخوا هر مستحق کورنۍ ته یو بری وریجې او یو پیپ غوړي ورکول کېدل. د شنبې په ورځ د سرې میاشتې په انګړ کې په داسې حال کې چې سخت باران هم ورېده په سلګونه کسان په دې تمه چې مرستې ترلاسه کوي راټول شوي وو. یو شمېر کسانو د مرستو د ویش په اړه بېلابېل نظرونه درلودل. هغوی چې خوراکي مواد ترلاسه کړي وو راضي او خوشحاله ښکارېدل، خو هغوی چې د څو ساعته انتظار سره سره یې مرستې نه وې ترلاسه کړي د سرې میاشتې پر مامورینو نه وکړه کوله چې د مرستو د ویش پر مهال ټولنیز عدالت او نوبت په پام کې نه نیسي.
عاقب الله جان سلب سرک حق دور تر سدلې دې زده اول سر نه دلته حاضر یم. بالکل چاته دا پارک نه شوې چې ته ال خسړای ګار سړای دلته چې مستحق دی د مرسته دې ته بالکل خپل شای تر سدلای دی
شنازا لمته دې په دې ذات قدرې دا اند مواد ورو کړل ورې جې ورو کړل لګړې ورو کړل
څه چې مې په خې چې نه درو کړی بس خو را جزون نشته کې خاک مړو خاک دی
د خوځ د سر میشتې د ټولن رئیس قاسم تړای چې د مرستو د ویش په که حاضر اول دوی دازل ده غشپگو سو بیوز ده کورنوی لپاره رمانه مرستی برابری کردی چه لستونه ای چوونه ده مخه ده موازب پلاوی لخوا چم تو شیوو. ده زیاده که ده سری میشتی طولانه پا پام کلدری چه پنیک دیو رزوکه ده پاتو کدوالو کورنوی سره هم ده خوراکی موادو ور تا مرستی تر سرکلی.
ده سری میشتی مرشین تجارانو پا موتا و پخپل آوائی ده بنا چلیگی. مو پا سمو ده مخ که سروی کردی وایش پا ده که پاشپک سو کورنوی. ده سروی کردی وی نور پا پام کلارو چه ده نور تا مگ مواد فیدا.
ده خوست مرکزی برخه که پرمشتو کدوالو والو کورنوی باندې د سری میاشتې ټولنې لورې د ژمنۍ مرستو د ویش دا لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې اخوا څو ورځې د مخه د جنوب ختیځو ولایتونو لپاره د نړیوال غذایي پروګرام د سیمه ییز دفتر د مسؤولینو له لورې هم د دې ولایت د شاوخوا 12,000 سلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي موادو ورته مرستې ترسره شوې وي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د پاکستان یوې محکمې د دې هیواد د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د نیولو حکم صادر کړی دی. دا لومړی ځل دی چې مشرف د محکمې لخوا رسمن د پخواني صدراعظم بېنظیر بوټو د قتل په تور په قتل تورن کیږي. د پرویز مشرف ویان دا تورونه رد کړي دي او هغه یې بې بنسټه بللي. فریده هوډ سیفي په دې اړه نور جزئیات اوروي.
څه باندې درې کاله کېږي چې د پاکستان پخوانی صدراعظم بېنظیر بوټو وژل شوی، خو د پاکستان محکمې اوس پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د هغې د قتل په پیښې کې تورن بللی او د نیولو حکم یې صادر کړی دی. د پاکستان د محکمې معزف سرنوال چودري ذوالفقار پرون وویل د پرویز مشرف د نیولو حکم د څېړنو وروسته د یوې ګډې ډلې په مشوره ورکړی شوی دی. د چودري په وینا د بېنظیرې د قتل په قضیه کې داسې شواهد زیات شوي چې پکې مشرف ملامت ښکاري، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي بیان کړي. بلخوا د پرویز مشرف ویاند علي آصف وایي محکمې د مشرف د نیولو حکم ورکړی او وایي چې هغه یې د میرمن بوټو د امنیت په نه خوندي کولو تورن کړی، خو آصف دا تورونه بې بنسټه بولي.
دا یو بې بنسټه تور دی. دا چې مشرف د بېنظیرې په قتل کې لاس درلود او یا د هغې د ترور مسؤول دی د نه منلو او بې مفهومه خبره ده.
د رویټرز خبري اژانس په حواله په داسې حال کې چې مشرف په پاکستان کې له لږ ملاتړ څخه برخمن دی، داسې نه ښکاري چې د هغه نیول به د پاکستان د اوسني ملکي حکومت پر ضد کوم عکس العمل راوپاروي. د پاکستان د چارو یو څیړونکی شفقت محمود وایي د پاکستان د محکمې د حکم ډیر نمایشي دی او زیاتوي داسې اقدامات به د پاکستان پر روان سیاست باندې کوم اثر ونه کړي. د محمود په وینا هیڅ کوم څه به ونه شي او مشرف اوس مهال د پاکستان په سیاست کې کومه اهمیت لرونکې څیره هم نه ده چې د هغه نیول دی کومه ډیره غټه خبره وي.
او سم د مصر په لور ټاکل شوی دی چې مصریان نن وروسته له دې چې حسنی مبارک له واکه لاس اخیستی د لومړي ځل لپاره کارونو ته لاړ شي تمه کیږي. د مصر له 13 ورځنیو مظاهرو وروسته چې په نتیجه کې حسنی مبارک 10 کلنه واکمني پای ته ورسېده په دې هیواد کې بیرته عادي ژوند پیل شي، خو له دې سره معترضان لا هم د قاهرې له تحریر میدان څخه وتلي نه دي. د مصر نوی پوځي مشرتابه پرون ویل نړیوالو تړونو ته به ژمن پاتې شي او په دې توګه به د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې د ولسمشر حسنی مبارک تر لری کېدو وروسته په هیواد کې دیموکراسي ته لاره هواره کړي. په هغې اعلامیې کې چې د پوځي عالي شورا لخوا خپره شوې راغلي اوسنی حکومت به په سوله ییزه توګه د انتقال لپاره په خپل ځای پاتې شي څو خلک خپل انتخاب ولري او یو دیموکراتیک او آزاد هیواد رامنځته شي. فریده هوډ سیفي په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ولسمشر حسنی مبارک تر واکمنۍ وروسته چې 10 کاله یې پر مصریانو واک وچلاوه، د دې هیواد خلک په خپل تاریخ کې نوی باب پرانیزي او د قاهرې په بیلابیلو سیمو کې لا هم د خوښۍ آوازونه اوریدل کیږي. پوځیانو پرون کوشش کاوه چې د تحریر میدانه راتاو شوي اوسپنیز خنډونه یا مانع لرې کړي چې نږدې له درې اونیو راهیسې د مظاهره کوونکو مخې ته درول شوي وي. په قاهرې کې د ازادۍ راډیو د عراق څنګې خبریال احمد رجب دا په مصر کې د نوې سا چلیدل بولي.
في ميدان التحرير القوات المسلحة المصرية بمشاركة الشباب وجماهير المواطنين
عسكرو ده عامو خلقو پا همکاري لتحرير چوك او نورو زيونت سخا ده موانيو ده لريكولو كار پايل کري زوانانو سهار ده هوا لروخانا كي دو سرسام پا گرد ده سرکونو او واتونو ده پاکولو كار پايل کر ده پخواني رجيم لنسکوري دو روستا پا مصر كي نوي سا چلی دلي
وطرقاتهم هناك روح جديده
سره لدی چې حسین مبارک له قدرت لری شو خو بیا هم د تحریر په میدان کې اعتراضونه دوام لري او خلک د هواد لنوي پوس غوړی چې اصلاحات ومني. مظاهره کوونکي د 15 کسیزې انتقالي شورا غوښتنه کوي چې پکې یو پوزي او څلور تنه ملکیان بوي. بل غوښتنه یې د مطبوعاتو د ازادۍ په ګډون د پوزي او بیړنیو محکمو لغوه کول دي. د مظاهره کوونکو تنظیمونکې ډله وایي هغوی به تر هغې تحریر میدان پرې نه دي څو چې غوښتنې ونه منل شي. په عین حال کې د قاهرې د هوایي ډګر چارواکي وایي چې د اوسني او پخواني حکومت د مامورینو پر سفر بندیز لګېدلی مګر دا چې د هیواد د پوځي محکمې اجازه ورسره وي.
د نړۍ مطبوعاتو هم د مصر په تحولاتو ډېرې لیکنې چاپ کړي دي. احمد تکل ورته کتنه کړې.
په مصر او تونس کې ولسی انقلابونه او په عربي نړۍ کې ورستي بدلونونه هغه مسایل دي چې د لویدیز چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو مطالب پې خپره کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې سرلیک دی له عرب مشرانو څخه د اصلاحاتو غوښتنه کیږي. ورځپاڼه لیکي په مصر کې له نږدې درې اونیو مظاهرو وروسته د تېرې جمعې په ورځ زرګونه خلک واټونو ته راووتل او له دېرش کلنې واکمنۍ وروسته یې د ولسمشر حسنی مبارک د ګوښه کېدو په مناسبت جشنونه جوړ کړل. د لبنان په مرکز بیروت کې خلکو د مصر بیرغونه وره پول او هوایی ډزې وکړې. په یمن کې خلک د مصر د سفارت مخې ته راټول شول او شعارونه یې ورکړل چې واکمنو راویښ شي مبارک سقوط کړی. په غزه کې خلکو هوایی ډزې او اورلوبې وکړې خو د سیمې واکمن له ولسمشرانو نیولې تر پاچایانو پورې ټول غلي وو او د ورځپاڼې په وینا دا د محکوم او حاکم ترمنځ فاصله کرښه څرګندوي. ورځپاڼه زیاتوي وروسته له دې چې په بحرین کې خلکو د دوشنبې په ورځ د مظاهرو غوښتنه وکړه د دې هیواد پاچا حمد بن الخلیفه د جمعې په ورځ هرې کورنۍ ته د څه باندې $2,500 معادل د بحرینی دینارو د ورکولو امر ورکړ. نیویارک ټایمز په بحرین کې د بشري حقونو د یوه فعال نبیل رجب له قوله لیکي چې وایي عربان په دې خبره پوه شوي دي چې د بدلونونو د راوستو توان لري. دی وایي د مصر مثال ته په پام سره بدلونونه به ټولې عربي نړۍ ته وغځیږي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ هم په دې اړه یو تحلیل خپور کړی چې په یو برخه کې راغلی د مصر انقلاب د عربي نړۍ په ټولو ګڼ نفوسه هیوادونو کې بدلون راوست. د څو لسیزو کنګل شوی وضعیت یې مات کړ او په هغه سیمه کې بدلون راوړ چې مطلقه واکمنۍ افراطي نظریات او تروریزم پکې روزل شوی دي. ورځپاڼه زیاتوي د جمعې ورځ په مصر کې نه یوازې دا چې د خلکو د ځواک د بریا ورځ وه بلکې د بدلون په دې هیواد کې د پوځي کودتا یوه بڼه هم له ځان سره راوړه ځکه پوځي عالي شورا چې له حسنی مبارک څخه یې د مصر د چارو واګې ترلاسه کړل که څه هم په یو مختصر بیان کې ویلي چې له ډیموکراتیکې ټولنې څخه به ملاتړ وکړي خو تر اوسه یې خپل پلانونه نه دي اعلان کړي. واشنگټن پوسټ د مطلب د دې برخې په پای کې لیکي په داسې حال کې چې د مصر خلک د خپل بریال منځنه کوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړی چې دا په مصر کې د انتقال د پړاو پای نه بلکې پیل یې دی او ډېرې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي. په دې معنی چې آیا مصر د رښتینې ډیموکراسۍ په لور روان دی او که بیا د یوه استبدادي نظام او یا حتی د اسلامي افراطیت په لور؟ واشنگټن پوسټ زیاتوي د دې پوښتنې ځواب په هغو خلکو پورې اړه لري چې د جمعې په ورځ د مصر واټونه ترې ډک وو خو امریکا او نور لویدیز هیوادونه هم په دې کې مهمه ونډه لري.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون د مصر د حاکم پوځ د اعلامي هرکلی وکړ او دی د دوو ګاونډیو ترمنځ د سولې تړون ته درناوی وباله. د نتانیاهو دفتر په دې ارتباط په خپره شوې اعلامیه کې ویلي د اسرائیل او مصر ترمنځ تړون په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات یو اساس دی د مخه تر دې چې په 1990 میلادي کال کې د مصر او اسرائیلو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي دوی څلور ځلې جګړه کړې وه. د الجزایر پولیسو پرون ډیموکراسي پلوه مظاهره کوونکي د د الجزائر په پایتخت او نورو ښارونو کې وځپل. پولیس له زرګونو مظاهره کوونکو وغوښتل چې د ولسمشر عبدالعزیز بوتلفقیه پر ضد دي له غیر قانوني مظاهرو ډډه وکړي. عبدالعزیز له 1999 کال راهیسې د الجزائر د قدرت واکې په لاس کې لري. راپورونه وایي چې شاوخوا 400 مظاهره کوونکي پرون په الجزائر کې ونیول شول. په بحرن کې مخالفینو د رواني دوشنبه پر ورځ د مظاهرو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د سنیانو په مشرۍ په پاچاهي نظام کې له شیعه اقلیت سره زیاتی کیږي. له دې سره زموږ د دې لومړۍ خبرې مجلې وخت سرته ورسید. بل خبرې مجله د قادر حبیب رانی کوي.
تشکر از شما آقای سروان. شنونده عزیز خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. با امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین، امروز یکشنبه 24 دل و 1389 و 13 فوریه سال 2011 نخست توجهتان را به سرخط مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم. وزارت خارجه امریکا تایید کرد که ملاقات سه جانبه مقامات افغان، پاکستانی و امریکایی به تعویق افتاده است. قرار بود این دیدار در همین ماه صورت گیرد. طالبان مسلح با حمله بر قماندانی امنیه ولایت قندهار حدود 20 تن را کشته و تقریبا 50 تن دیگر را زخمی ساختند. مقامات در اجلاس دو روزه جلال آباد گفتند با آغاز پروسه انتقال در اول سال هجری شمسی مسئولیت 4 ولایت به حکومت افغانستان سپرده می شود. مقامات ولایت هلمند می گویند کشورهای همسایه افغانستان با تجهیز و تسلیح مخالفان دولت در تلاش به هم زدن امنیت و ثبات در این کشور هستند.
اطلاعاتی که به دست ما آمدن، حکومت ایران و حکومت پاکستان هم در تربیه هم در مساعدت مالی با برخی از گروه های مسلح کمک می کنند.
قرار است مصری ها امروز برای اولین بار پس از برکناری حسنی مبارک بر سر کارهایشان برگردند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از اعلامیه سران نظامی مصر استقبال کرده است که در آن به یک انتقال دموکراتیک و غیر نظامی قدرت تعهد شده است. یک محکمه پاکستان حکم بازداشت پرویز مشرف رئیس جمهور از ازبک این کشور را صادر کرده است. این نخستین بار است که مشرف به صورت رسمی در ارتباط به قتل بنظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان از سوی محکمه متهم می شود. و یک مقام ارشد قصر سفید از ایران به دلیل عدم صدور مجوز برای تظاهرات مخالفان دولت انتقاد کرد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین. شنونده عزیز از همراهی تان سپاسگزار هستیم. فراموش نکنین که در همین مجله خبری مروری هم داریم به روزنامه های معتبر جهان و به رویدادها در مصر و جهان عرب. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تایید کرده که ملاقات سه جانبه مقامات افغان، پاکستانی و آمریکایی به تعویق افتاده است. قرار بود این دیدار در همین ماه صورت گیرد، اما بنابر وضعیت سیاسی فعلی در پاکستان برگزاری آن معطل شده است. مقامات تا اکنون تاریخ دیگری را برای برگزاری نشست تعیین نکردند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه آمریکا با نشر خبرنامه تایید کرده که ملاقات در روز بعد مقامات افغان، آمریکایی و پاکستانی به تعویق افتاده است. قرار بود این دیدار به تاریخ 23 و 24 فوریه برگزار شود. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که این اقدام با توجه به تغییرات سیاسی در پاکستان صورت گرفته است. به گفته آقای کراولی این تصمیم پس از صحبت‌ها با مقامات پاکستانی و افغان در واشنگتن اتخاذ شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته است: ما به تقویت روابط میان افغانستان، پاکستان و ایالات متحده متعهد هستیم و به صورت مشترک موضوعات را که به نفع عمه ما باشد در دور یک میز مطرح میکنیم. فلیپ کراولی ابراز امیدواری کرد که به زودی فرصت دیگر برای برگزاری این نشست تعیین شود. به گفته او، آنها میخواهند تا مذاکرات مؤثر داشته باشند و اگر کدام دلیل وجود داشته باشد که چرا مذاکرات مقامات افغان، پاکستانی و آمریکایی به این شکل مؤثر نخواهد بود، این دیدارها را به شکل دیگر تنظیم خواهند کرد. پیش از این هم سالت دیدار سه جانبه میان مقامات هر سه کشور صورت گرفته و در آن مسائل متعدد بخصوص همکاری‌های منطقه‌ای در راستای مبارزه با تروریسم مطرح بوده است. اما این بار تغییرات سیاسی با منحل شدن حکومت پاکستان در هفته گذشته و برکناری وزیر خارجه آن کشور نشست امسال را به تعویق انداخته است. از جانب دیگر تنش‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و اسلام‌آباد افزایش یافته، زیرا یک دیپلمات آمریکایی در پاکستان زندانی است و ایالات متحده می‌خواهد تا او به صورت فوری رها شود. رایمان دیویس، کارمند بخش قنسولی سفارت آمریکا در پاکستان، در ماه گذشته دو تن را در شهر لاهور به قتل رساند و گفت که این دو تن قصد داشتند اموال او را دزدی کنند. محکمه پاکستان و حکومت آن کشور تقاضای واشنگتن را برای رهایی این دیپلمات رد کرده و او را دوباره به زندان منتقل ساختند.
شنیدید که وزارت خارجه ایالات متحده تایید کرده ملاقات سه جانبه مقامات افغان، پاکستانی و آمریکایی به تعویق افتاده. مقامات تاکنون تاریخ دیگری را برای برگزاری نشست تعیین نکردند. قرار بود این دیدار در 23 و 24 ماه جاری فوریه برگزار شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین، میتونین سریعا به صفحه اینترنتی ما بزنین. نشانی ما از www.azadiradio.com. طالبان مسلح با حمله بر قماندانی امنیه ولایت قندهار حدود 20 تن را کشته و تقریبا 50 تن دیگر را زخمی ساختند. بر اساس گزارش ها به نقل از مقامات محلی، در میان قربانیان این حادثه 17 تنشان عساکر افغان و 2 تن دیگرشان غیر نظامیان هستند. زمره بشری، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، گفته است که در این حمله 21 تن به شمول سربازان، ملکیان و کارمندان امنیت ملی کشته شدند. رئیس جمهور کرزی این حمله را با شدت محکوم کرده و آن را یک عمل ناجوان مردانه خوانده است. سفارت آمریکا در کابل با تقبیه این حمله آن را غیر انسانی خوانده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
4 انتیار کننده ساعت 12 ظهر دیروز از یک سالن عروسی بالای قماندانی امنیه ولایت قندهار حمله کردند. حمله کننده ها یک موتر مملو از مواد منفجره و سلاح های سبک با خود داشتند. بر اساس گزارش ها این درگیری ها برای 3 ساعت ادامه یافت، سپس تمامی 4 حمله کننده کشته شدند. توریالای ویسا والی قندهار پس از پایان یافتن درگیری های دیروز گفت که افراد مسلح حملات خود را از یک سالون عروسی آغاز کردند.
ساعت تقریبا 12 روز بود. حادثه در همسایگی قماندانی امنی رخ داد. آنجا یک سالون عروسی است به نام زرنگار که در آن دشمنان کشور، دشمنان اسلام و دشمنان قندهار خود را رسانده بودند. آنها 4 نفر بودند که سلاح و مهمات هم با خود داشتند.
با گفته والی قندهار، در میان زخمی های این رویداد 9 تنشان متعلمین مکتب هستند. مسئولیت این حادثه را طالبان مسلح به عهده گرفته و میگویند که 60 تن از عساکر افغان و خارجی در این حملات کشته شدند، اما این ادعا از سوی مقامات افغان رد شده است. رئیس جمهور کرزی با پخش خبرنامه این حمله را به شدت تقبیح کرده و آن را یک عمل ناجوان مردانه خوانده است. ده ها هزار تن از عساکر افغان بین المللی عملیات تصفیه‌ای را به منظور پاکسازی ولسوالی های نارام قندهار آغاز کردند. با این هم در چند سال اخیر شورشیان حملات خود را در این ولایت افزایش دادند.
بدنبال آغاز عملیات وسیع قوای بین المللی و افغان در ولایات جنوبی، این حمله خونبارترین حمله در قندهار بوده است. این در حالی است که تلاش ها به خاطر انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان آغاز شده تا ای که ای قوا بتوانند تا سال 2014 میلادی مسئولیت امنیت تمام کشور را به عهده بگیرند. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، در روز اول سال نو هجری شمسی آغاز پروسه انتقال مسئولیت ها از جامعه بین المللی با حکومت افغانستان را اعلام خواهد کرد. مقامات در اجلاس دو روزه جلال آباد گفتند با آغاز پروسه انتقال در سال نو مسئولیت 4 ولایت به حکومت افغانستان سپرده می شود. اجلاس دو روزه جلال آباد با اشتراک شمار زیادی از اعضای کابینه و سران حکومت دیروز شنبه پایان یافت. نمایندگان کشورهای کمک دهنده نظر به خرابی هوا نتوانستند در آن شرکت کنند. شیرشاه همدرد، خبرنگار رادیو آزادی، به استناد مقامات ارشد افغان از این اجلاس گزارش دارد که با اظهارات اشرف غنی احمدزی، رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت از جامعه بین المللی به دولت افغانستان آغاز می شود.
دی مجلس که زینه اساسی مطالب باندې بحث وسو.
در این کنفرانس باز نکات مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسئله اول پروسه انتقال و تحول بود. ما در مورد به تفصیل صحبت کردیم که در 4 سال آینده انتظام دولتداری را چه قسم بگیریم و در روز اول سال نو شمسی که رئیس جمهور افغانستان پروسه انتقال و تحول را رسما اعلان خواهد کرد، وزارت ها چی تدابیر و آمادگی های را باید داشته باشند. بحث دوم ما تطبیق برنامه های ملی ما بود که ما در کنفرانس کابل روی آن صحبت کرده بودیم که انسجام آن چه قسم باید صورت بگیرد. این مسئولیت به دوش وزیر مالیه افغانستان گذاشته شده است. بحث سوم مصرف بودجه بود که در بودجه چی مشکلات داریم و راه حل آن چی است. بحث چهارم ما این بود که در بین وزارت ها و ولایات چه قسم انسجام را به میان بیاریم و فیصله صورت گرفته است که من به 4 ولایت سفر کردم. وعده من این است که به 34 ولایت کشور سفر خواهم کرد، اولویت ها را تعیین و مشکلات را یادداشت خواهم کرد و به رئیس جمهور افغانستان تقدیم خواهم نمود. دکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در مورد گفت
دغه کوم غونډه چوه دغه د نور غونډه پښ
این گردموی یک نشست استثنایی بود و از نشست های دیگر فرق داشت، چرا که در روز اول سال 1390 هجری شمسی که رئیس جمهور افغانستان اعلان انتقال و تحول را خواهد کرد و مسئولیت 4 ولایت کشور به حکومت افغانستان سپرده خواهد شد و در این نشست برای آمادگی این اعلان صحبت های مفصل صورت گرفت و بحث متبقی در کابل صورت خواهد گرفت. این که دولت افغانستان از جامعه بین المللی چی میخواهد و چی توقعی دارد، دکتر اشرف غنی احمدزاده گفت
نړیوال پولین اساس ایران نقل.
گرچه نمایندگان جامعه جهانی به کنفرانس ما نیامدند اما پیام ها کاملا واضح است. اولین پیام واضح ما این است که در کنفرانس کابل و لیسبون و خصوصا صحبت با رئیس جمهور اوباما تعهد به ما داده شده که 50% کمک ها باید از طریق بودجه دولت به مصرف برسد و 80% مصارف متبقی آنها نیز در چاکات اولویت های ما باشد. پیام دوم بستن ادارات موازی دولت است، چرا که پروسه انتقال ایجاب می نماید که همه امورات را باید خود ما به دوش بگیریم. سوم به ملل متحد یک پیام واضح داریم که ملل متحد باید در چاکات یک پروگرام تنظیم گردد. وزیر مالی افغانستان گفت محتوای این کنفرانس در کابل با سفرهای کشورهای کمک کننده مطرح خواهد شد.
ساعت 7:41 دقیقه صبح است. مقامات ولایت هلمند میگویند در حالی که در بخش مبارزه با مواد مخدر و تامین امنیت در آن ولایت دستاوردهای خوبی داشتند، اما کشورهای همسایه افغانستان با تجهیز و تسلیح مخالفان دولت در تلاش برهم زدن امنیت و ثبات در این کشور هستند. ولی ولایت هلمند دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل در رابطه با دستاوردهای مسئولان امنیتی آن ولایت توضیحات میداد. گفت مخالفان مسلح از جمله طالبان با فشار زارعین را مجبور میسازند تا به عوض گندم در مزارعشان کوکنار کشت کنند. حمید پژمان با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
گلاب منگل ولی هلمند گفت شمار از قاچاقبران مواد مخدر که بازداشت گردیدند به همکاری های ایران و پاکستان در این خصوص اعتراف کردند. ولی هلمند گفت ولایت هلمند موقعیت اساس استراتژیک دارد و مخالفان به همکاری کشورهای همسایه جهت انجام فعالیت هایشان این ولایت را ترجیح می دهند.
اطلاعاتی که به دست ما آمدن حکومت ایران و حکومت پاکستان هم در تربیه هم در مساعدت مالی با برخی از گروپ های مسلح کمک میکنن. بعضی کسایی که دستگیر شدن اقرار کردن و تایید کردن که پلان و پروگرام از ایران برشان داده شده و بالاخره کمک کردن، از نگاه مالی تمویلشان کردن که این مشکلات در هلمند، ای که با هر دو کشور ما سرحد مشترک داریم، یک از مشکلات همی است که ما همه دستیم به ایران و پاکستان.
ولی هلمند میگوید عملیات های اخیر در مربوطات ولایت هلمند باعث شده است توان جنگی مخالفان در هم شکسته و مخالفان صرف با ماین گذاری ها در صدد نارام ساختن این ولایت هستند. گلاب منگل گفت موفقیت های اخیر در بخش مبارزه با مواد مخدر قابل تمجید است، ولی هنوز هم کشت کوکنار 60% وجود دارد. مقامات ولایت هلمند در تلاش بهتر شدن وضعیت ولسوالی ها و هم به خاطر به دست آوردن اعتماد باشندگان محل با حکومت محلی هستند. ولی هلمند میگوید همکنون 10 ولسوالی این ولایت تحت حاکمیت دولت قرار دارد و صرف در 3 ولسوالی این ولایت مخالفان حضور دارند.
شنیدید که مقامات افغان یک بار دیگر ایران و پاکستان را به مداخله در این کشور متهم میکنند. نبود برق و مشکلات ناشی از آن شکایت بخشانده ساکنان ولایت پروان را سبب شده و نمایندگان مردم ولایت پروان برای رسیدگی به این مشکل به وزارت انرژی و آب افغانستان مراجعه کردند. احمد حنایش در این مورد گزارش دارد.
شمار زیادی از ساکنان ولایت پروان از نبود برق در اکثر ساحات این ولایت شکایت داشته و دولت را در زمینه رسیدگی به مشکلاتشان به بی‌توجهی متهم می‌کنند. شماری از نمایندگان مردم ولایت پروان در دیدار با مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان اعتراض کردند که چرا از برق وارداتی که از ازبکستان تامین می‌شود به ولایت پروان داده نشده است. مولوی عبدالرحیم شاه‌آقا نماینده مردم در شورای ولایتی و رئیس شورای علمای ولایت پروان در این نشست مشترک گفت:
برق از سر ما میگذره اما به خود ما نیست. مثل که آب از پیش ما تیر شوه، ما خوب تشنه باشیم ما از استفاده کردن نتانستیم، لیکن از این نور ما مستفید نمیشیم. دیگر جناب شما خواهش میکنیم که جمعا ولایت پروان، خاصتا شهر چارکاره که مرکز ولایت پروان است، کوشش کنه که امی برق به میساها برده باشه.
مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان توزیع برق وارداتی را که در محلات توزیع می شود غیر اقتصادی خواندند. محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان در حضور نمایندگان مردم ولایت پروان وعده سپرد که برای حل مشکلات مردم از ناحیه برق در این ولایت توجه بیشتر خواهد کرد.
اگر فردا برق با درد از تپی سخ گرفتیم دادیم پروان مکمل برقدار ساختیم با این لین میدیم به طرف ولسوالی ها، اینم سر دو فکر کردیم.
مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان همچنان میگویند به اساس یک پلان معین در نظر گرفته شده، یک سب استیشن یا مرکز دستگاه توزیع برق در تپه سرخ ولسوالی جبل سراج ولایت پروان اعمار می شود که با اعمار این دستگاه به ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر و بامیان برق توزیع خواهد شد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کابل.
ساعت 7:45 صبح است. یک بار دیگر توجهتون را به مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم. وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که ملاقات سه جانبه مقامات افغان، پاکستانی و آمریکایی به تعویق افتاده. قرار بود این دیدار در همین ماه صورت گیرد. طالبان مسلح با حمله بر قماندانی امنیه ولایت قندهار حدود 20 تن را کشته و تقریبا 50 تن دیگر را زخمی ساختند. مقامات افغان در اجلاس دو روزه جلال آباد گفتند با آغاز پروسه انتقال در آغاز سال نو هجری شمسی مسئولیت 4 ولایت به حکومت افغانستان سپرده می شود. مقامات ولایت هلمند می گویند کشورهای پاکستان و ایران با تجهیز و تسلیح مخالفان دولت در تلاش برهم زدن امنیت و ثبات در افغانستان هستند. قرار است مصری‌ها امروز برای اولین بار پس از برکناری حسنی مبارک بر سر کارهایشان برگردند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از اعلامیه سران نظامی مصر استقبال کرده است که در آن به یک انتقال دموکراتیک و غیر نظامی تعهد سپرده شده است. یک محکمه پاکستان حکم بازداشت پرویز مشرف رئیس جمهور از بقیه کشور را صادر کرده. این نخستین بار است که مشرف به صورت رسمی در ارتباط به قتل بنظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان از سوی محکمه متهم می شود. و یک مقام ارشد قصر سفید از ایران به دلیل عدم صدور مجوز برای تظاهرات مخالفان انتقاد کرد. شنونده عزیز، حال هم توجهتان را به تازه‌ترین رویدادهای جهان و منطقه جلب می‌داریم. فراموش نکنین که در ادامه این نیم ساعت خبرها و گزارش‌ها مروری هم بر روزنامه‌های معتبر جهان داریم و در آن بر رویدادها در مصر و جهان عرب نگاهی افگنده شده است. قرار است مصری‌ها امروز برای اولین بار پس از برکناری حسنی مبارک رئیس جمهور مصر به سر کارهایشان برگردند. انتظار می‌رود که به دنبال 18 روز تظاهراتی که منجر به سرنگونی حاکمیت 30 ساله حسنی مبارک در این کشور شد، زندگی در این کشور به شکل عادی برگردد و مغازه‌ها باز شوند. البته معترضان به حضورشان در میدان تحریر یا میدان آزادی قاهره ادامه می‌دهند. شورای عالی نظامی مصر بدون ارائه جدول زمانی انتقال قدرت می‌گوید به حاکمیت دموکراسی و غیر نظامی متحد است. انتظار می رود امروز جلسه کابینه برگزار شود که احتمالاً به بعضی از سوالها پاسخ ارائه دهد. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از اعلامیه سران نظامی مصر استقبال کرده است که در آن به یک انتقال دموکراتیک و غیر نظامی تعهد شده و اینکه مصر با پیمانهای بین المللیش به شمول پیمان صلح با اسرائیل متحد باقی میماند. اوباما روز شنبه از سران بریتانیا، اردن و ترکیه خواست تا وضعیت در مصر را مورد بحث قرار دهند. اینکه در قاهره چه می‌گذرد در گزارش از جاوید نعیمی می‌شنویم.
به دنبال تظاهرات 18 روزه نظامیان مصری دیروز تلاش کردند تا میدان تحریر را پاکسازی کرده و موانع گذاشته شده در آن را دور کنند. احمد رجب خبرنگار بخش عراقی رادیو آزادی از قاهره گزارش می‌دهد که تعداد از مردم که اکثرشان جوانان بودند در پاکسازی اطراف میدان تحریر شرکت داشتند. اساکر کار را مشترکاً با مردم برای پاکسازی و دور کردن موانع در میدان تحریر و اطراف آن آغاز کردند. این کار با آغاز صبح و با همکاری جوانان در سرک ها شروع شد. پس از سقوط رژیم سابق یک روح تازه در مصر به وجود آمده است. بانکه حسنی مبارک از قدرت برکنار شده، اما باز هم اعتراض ها در میدان تحریر ادامه دارد و مردم از حکومت نظامی می خواهند تا اصلاحات را بپذیرد. تظاهر کننده ها خواهان ایجاد شورای انتقالی 5 عضوی هستند که در آن یک نظامی و 4 ملکی عضویت داشته باشند. تقاضای دیگر آنها آزادی رسانه ها و لغو وضعیت اضطراری در مصر است. اردوی مصر دیروز در تازه ترین خبرنامه خود تعهد کرد که برای انتقال صلح‌آمیز قدرت معیارهای بین المللی را در نظر خواهد گرفت تا راه‌ها برای تأمین دموکراسی هموار شود. شورای عالی نظامی مصر گفته که اداره فعلی آن کشور تا آغاز یک اداره انتقالی ملکی حاکم خواهد بود، اما در مورد زمان آن چیزی نگفته است. در این حال مقامات در میدان هوایی شهر قاهره گفتند که بالای سفرهای برخی از مقامات حکومت مصر پابندی وضع کردند و تا زمانی که آنها مجوز را از سوی محکمه با خود نداشته باشند با آنها اجازه سفر دادن نخواهد شد. اما تا حالا مشخص نشده که این مقامات کیها هستند.
در این حال موج ناشی از تحولات مصر در بیرون از این کشور نیز احساس شده است. روز شنبه تظاهرات ضد حکومتی در یمن برا افتاد و در الجزایر هزاران پلیس جلوی راهپیمایی معترضان علیه حکومت رئیس جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه را گرفتند. اسرائیل از تعهد اردوی مصر با این کشور استقبال کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با نشر خبرنامه گفته که از تصمیم اردوی مصر که میگوید به پیمان صلح میان هر دو کشور همسایه احترام میگذارد استقبال کرده است. دفتر نتانیاهو در این خبرنامه گفت که پیمان صلح میان اسرائیل و مصر یک بنیاد برای صلح و ثبات در شرق میانه است. اسرائیل و مصر 4 بار با هم جنگیدند و پیمان صلح میان هر دو کشور در سال 1979 میلادی امضا شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. یک محکمه پاکستان حکم بازداشت پرویز مشرف رئیس جمهور ازبقین کشور را صادر کرده است. این نخستین بار است که مشرف به صورت رسمی در ارتباط به قتل بنظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان از سوی محکمه متهم می شود. بنظیر بوتو یکی از رقبا و مخالفین رژیم مشرف بود که به تاریخ 27 سپتامبر سال 2007 میلادی در جریان کمپاین انتخاباتیش در شهر راولپندی کشته شد. قمندان امنیه سابق شهر راولپندی که خود تحت تحقیق قرار دارد ادعا کرده مشرف رئیس جمهور وقت با تغییر در برنامه امنیتی و پاکاری محل ترور بنظیر بوتو قبل از تحقیقات کامل دستور داده بود. سخنگوی پرویز مشرف این اتهامات را رد کرده و آن را به اساس خوانده است. پرویز مشرف پس از سال 2008 میلادی تا حالا در لندن به سر می‌برد. یک مقام ارشد قصر سفید از ایران به دلیل عدم صدور مجوز برای تظاهرات مخالفان دولت انتقاد کرد. تام دانیلون مشاور امنیت ملی قصر سفید روز شنبه گفت با این اعلام که با مخالفین اجازه اعتراضات در ایران داده نمی شود، حکومت ایران آنچه را مدعی بود برای مصری ها تحسین برانگیز است برای ایرانی ها غیر قانونی می داند. این مقام قصر سفید از حکومت ایران خواست تا حق جهان شمول ایرانیان برای برپایی اجتماعات، تظاهرات و ارتباطات صلح‌آمیز و آرام را بپذیرد. مخالفان دولت در ایران برای برگزاری تظاهرات در روز دوشنبه برای همبستگی با قیام‌های مصر و تونس از دولت تقاضای مجوز کردند. حکومت ایران این تقاضا را غیر قانونی خوانده رد کرده است. در نتیجه یک حمله انتحاری در عراق 25 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه زمانی رخ داد که یک انتحار کننده شیعه مذهبان را در شهر ساماره عراق هدف قرار داد. پلیس میگوید انتحار کننده خود را در میان زائرانی که در حال داخل شدن به مسجد العسکری بودند منفجر ساخت. انفجار سال 2006 میلادی در همین مسجد باعث اختلافات و خشونت‌های زیاد میان شیعیان و سنی‌های عراق شد. و مقامات فلسطینی دیروز اعلام کردند که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی پیش از ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. بیانیه رسمی در این ارتباط به دنبال یک جلسه کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین یا PLO در کرانه غربی رود اردن صادر شد که بر ریاست محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان دایر شده بود. عباس از سال 2004 این سازمان را رهبری میکند. گروه اسلامگرای حماس که نوار غزه را در کنترل دارد به طور فوری تقاضا برای انتخابات را رد کرد و گفت که نتایج آن را قبول نخواهد کرد. این بود مهمترین رویدادهای جهان تا این ساعت از رادیو آزادی. شنونده عزیز، آل هم مرور داریم بر روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست در ارتباط با تحولات در مصر و کشورهای عربی.
انقلاب تونس و مصر و تحولات در کشورهای عربی عناوین اکثر روزنامه‌های غربی را به خود اختصاص داده است. از جمله روزنامه نیویورک تایم چاپ آمریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان از رهبران عرب اصلاحات تقاضا می شود مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. روز جمعه در سر تا سر جهان عرب هزاران نفر به سرک ها ریختن تا بعد از 3 هفته راهپیمایی استعفای حسنی مبارک را بعد از 30 سال زمامداری جشن می گیرند. در بیروت مردم بیرقای مصر را به احتزاز در آوردن و بر سبیل شادمانی فیرهای هوایی شلک کردند. در یمن مردم در برابر دروازه سفارت مصر جمع شدند و به شعار زمامدار بیدار شوید مبارک سقوط کرده پرداختند. در غزه مردم فیرهای هوایی شلیک کردند و به آتشبازی پرداختند، اما با تشخیص علامت جدایی میان حاکم و محکوم، رهبران منطقه از رؤسای جمهور گرفته تا پادشاهان همه خاموش بودند. روزنامه می نویسد در بحرین شاه حمد بن آل خلیفه به روز جمعه هدایت داد معادل $2,650 امریکایی برای هر خانواده بحرینی پرداخته شود. مردم بحرین در نظر دارند به روز دوشنبه به تظاهرات بپردازند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل نبیل رجب یک فعال حقوق بشر در بحرین می نویسد مردم عرب کشف کردند که توانایی آوردن تغییر را دارند و با قرار گرفتن دوباره مصر در صف رهبری تغییرات به همه جهان عرب خواهد رسید. روزنامه دیگر چاپ آمریکا واشنگتن پست زیر عنوان چالش‌های مصر دموکراسی تحویل می‌دهد مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می‌نویسد انقلاب مصر برای همیش کشورهای پرجمعیت جهان عرب را دیگرگون ساخت. چندین دهه رکود را پایان بخشید و منطقه را تغییر شکل داد که در آن حکومت مطلقه افرادگرایی و تروریسم را پرورش داد. روزنامه می‌افزاید روز جمعه نه تنها پیروزی قدرت مردم بلکه کودتای نظامی را هم با خود آورد. شورای عالی نظامی مصر که قدرت را از حسنی مبارک به دست گرفت تا هنوز پلانهای خود را اعلان نکرده، هرچند که در یک اعلامیه مختصر گفته است از جامعه دموکراتیک حمایت می نماید. روزنامه واشنگتن پست در اخیر این بخش مقاله می نویسد در این زمانی که مردم مصر پیروزی انقلاب را جشن می گیرند، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا هشدار داد که این ختم دوره گذار مصر نیست بلکه آغاز آن است و بسیاری سوال ها هنوز لاجواب مانده است. به این معنی که آیا مصر به صورت دموکراسی واقعی حرکت می کند یا دوباره به سوی حکومت استبدادی یا حتی افرادگرایی اسلامی؟ این مربوط خواهد بود به همان مصری هایی که به روز جمعه سرکا را پر کرده بودند. اما ایالات متحده امریکا و سایر کشورهای غربی هم نقش مهمی دارند که بازی کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، در ساعت 8 به دنبال خبرها باز هم به طور مستقیم در خدمت شما عزیزا قرار داریم. فراموش نکنید که در ساعت 9 بخشی از پروگرام زیر آسمان کبود هم میشنوید. و حال هم به چند پیام از شنوندگان گوش میدهیم که با رادیو آزادی تماس گرفتن.
از پیام های شما سلام علیکم. من یکی از باشندگان زیرکو هستم. در رابطه با می اربکیات صحبت میکنم که اصلا امنیت نگرفتن به مردم شور و صدا و میره.
بله، یاسی هستم از ولایت بغلان. ولسوال بغلان امنیت تامین نیست. هر کس خرمتلارا با پولی زیاد است. ولایت بغلان هیچ تامین زیاد نیست. هیچ نه توجه دولت نه از ولیش نه از ولسوال است نه از سمندان امنیست.
السلام علیکم. من از بغلان شهر جدید ای پاوی تیپای پشه یکی از هر شدید صدی شامی خود رفعی پوسته از اربکی از مخیر عجب نکیم
من زهدین سامه درستان از ولایت کندرز و سولی احنا امام صاحب ما مردم سمت شما ارولی اربکی و پولیسی محلی سر لن نمیده
پیام های چند تن از شنوندگان را شنیدین که به پیامگیر رادیو آزادی تماس گرفتن. شما میتونین که در ساعت 8 به دنبال خبرها هم تماس گرفته نظرتان در ارتباط به حضور اربکی ها یا همچنان پلیس محلی در مناطقتان با ما شریک بسازین و در مورد امنیت منطقه تان بگوین که تا چه حد از امنیت در منطقه تان راضی هستین. شما میتونین که به شماره 07000 84 620 تماس بگیرین و پیامهایتان را به پیامگیر رادیو آزادی ثبت کنین. البته این به برنامه های مستقیم ما نیست، برنامه هایی است که بعدتر میتونیم ما پیامتان از او پیامگیر بگیریم. در برنامه های مستقیم شماره ها را به دنبال خبرهای افغانستان و جهان براتون اعلان میکنیم که اسمت